د سهار لس بجې شوې د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر څرګندونې، د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د مرستیال ولسمشر د نننیو خبرو په اړه، همدارس د کابل او اسلام آباد د کړکېچنو اړیکو په ارتباط خبرو. خو لومړی خبرونه له حدیث پردیس څخه.
السلام علیکم. ستړي مشهي د خبرونو سرټکی ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر نن د نړیوال امنیتي کانفرنس ترڅنګ د جرمني په منشن ښار کې د امریکا لمرسیال ولسمشر مایک پینس سره خبري وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې پر افغان سرتیرو د وسلوالو د برید پاړه څېړنې کوي، او د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي په دې هیواد کې له یو لړ تروریستي بریدونو وروسته په لسګونو ترهګر وژلې دي. دا هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نړیوال امنیتي کانفرنس ترڅنګ د جرمني په منشن ښار کې د امریکا لمرسیار ولسمشر مایک پینس سره خبري وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر چې په دې سفر کې له ولسمشر سره ملګرتیا کوي، له مایک پینس سره د ولسمشر غنی لیدنه مهمه ګڼي.
مشکله دا ده چې د امریکې نوې اداره به د افغانستان دغه څلور کلن پلان سره حمایت وکړي چې د افغانستان د دفاعي او امنیتي قوتو د ټینګښت لپاره او د ودې لپاره مجبور کړی دی.
وروسته تر دې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه د جنوري په شلمه لوړه وکړه، دا لومړی ځل دی چې د افغانستان او امریکا د نوې ادارې چارواکي سره ګوري. نن د منشن د نړیوال امنیتي کانفرنس دویمه وروسته ورځ ده. ټاکل شوې ده چې جمهور رئیس غنی نن د دې نړیوالې غونډې ترڅنګ د نړۍ له یو شمېر نورو مشرانو سره هم غونډې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې پر افغان سرتیرو د وسلوالو د برید پاړه څېړنې کوي. د ننګرهار د ولایتي شورا د رئیس احمد علي حضرت په وینا خبر ورکړل شوی چې د پنځشنبې په شپه داعش په هسکمینه ولسوالۍ کې ولس افغان سرتیري وژلې دي. د افغانستان د دفاع وزارت د وین مرسیال محمد رادمنش آزادي رادیو ته ویل چې د دې ادعا د سپیناوي لپاره به څېړنې وکړي. دوی هغه پیښه چې د ننګرهار په هسکمینه کې رامنځته شوې سیمې ته یو هیئت للی د پیښې په اړه څېړنه کوي. له څېړنې وروسته چې 201 قلوردی کوي، موږ رسنیو ته د دې نتیجې اعلانوو. ننګرهار یو له هغو ولایتونو دی چې د داعش فعالیت په کې زیات دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یونامه هغه 14 غندلې چې د پنځشنبې په ورځ په پکتیکا کې وشوه، او په کې د اتو ماشومانو په ګډون 12 تنه ملکیان ووژل شول. په دې 14 کې 4 تنه نور ټپین شوي وو. د یونامه په خبر پاڼه کې ویل شوي 14 د اورګونو لسوالۍ مرکز ته نږدې هغه مهال وشوه چې سړک کې خودل شوی ماین د ملکي خلکو پر موټر وچاودید. یونامه یو ځل بیا د افغانستان د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کړی چې د ملکیانو په ځانګړې توګه ماشومانو خوندیتوب دی باوري کړی. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست، او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي په دې هیواد کې له یو لړ تروریستي بریدونو وروسته په لسګونو ترهګر وژلې دي. پاکستاني چارواکو د جمعې په ورځ د اعلان له هغې یو ورځ وروسته وکړ چې د سند ایالت په لال شهباز قلندر زیارت کې 14 د 150 ماشومانو په شمول 30 کسان ووژل او تر 100 زیات نورې ټپیان کړل. د داعش وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د پاکستان پوځ پرون وویل له وړ مشپې راهیسې په عملیاتو او چاپو کې تر 100 زیات ترهګر وژلي او ګڼ شمېر مشکوک کسان یې نیولې دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت ډلې مشران د سوریې له رقه خاره په تیښته دي. پر دې خار هغو عربي او کوردي وسلوالو بریدونه پیل کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د امریکا د دفاع وزارت وایان جیف ډیفس د جمعې په ورځ وویل د داعش مشران له رقې د وتلو په حال کې دي، او د دوی ډیرو غړو د فرات سیند په اوږدو د دیار الزور خواته مخه کړې ده، ځکه چې دوی پوهیږي چې رقه یې له لاسه وځي. د امریکا د مرکزي قومندۍ په وینا دوه ورځې مخکې امریکایي الوتکو رقه ته نږدې د داعش پر دوو مرکزونو 10,000 بمباری وکړي. د اوکرين ولسمشر وړاندیز کړی چې پر روسیې د امریکا او اروپایي ټولنې بندیزونه وساتل شي. پیترو پورشینکو د جمعې په ورځ دا وړاندیز د منشن د امنیتي کانفرانس په یو ګروپي بحث کې وکړ. امریکا او اروپایي ټولنې پر روسیې د هغه څه له کبله چې په اوکرين کې د مسکو لاسوهنه بولي بندیزونه لګولي دي. پورشینکو وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراینه کرکه لري او د اروپا په نقشه کې د اوکراین لپاره ځای نه ویني. روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ته لومړی سرتیری واستول، بیا یې هلته یو ټول پوښتنه ترسره کړه چې ګڼو هیوادونو بیا هغه ټول پوښتنه غیر قانوني بللې وه. وروسته یې د همدې ټول پوښتنې پر بنسټ د کریمیا ټاپو وزمه له روسیې سره یو ځای کړه. مسکو همدارنګه د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. روسي خبر د جرمني څخه خبرېدونکي دی ولت ورسپانی ویلي په ترکیه کې یو خبريال نیول شوی دی. دی ورسپانی د جمعې په ورځ ویل دینس یوسل د ترکیې د انرژي د وزیر بیرات البرق د ایمیلونو د اکاونټ د حکیدو په تړاو نیول شوی. البرق د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان زوم دی. دی ویلت ورسپانه وی په ترکیه کې د خبريال لومړی په استانبول کې د پولیسو یو مرکز ته د پښتون ګربېګون لپاره ورغوښتل شوی وو او بیا ته توقیف شوی. ورسپانی ویلی یوسل د پولیسو لخوا په یو تروریستي سازمان کې پر غړیتوب له معلوماتو څخه په ناوړه استفاده او تروریستي تبلیغاتو تورن شوی دی. خبرونه هم دومره ول لملتیا مو مننه کوم.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د لښ پښنوی په ټوله افغانستان کې اوري. تمدا چنن د جرمنی په مونشان شار کې د نړیوالې امنیتی غونډې ترڅنګ د افغانستان جمهور رئیس د امریکا لمرستیال ولسمشر او د نړۍ ترلسو ډیرو هیوادونو مشرانو سره وګوري. په دې کانفرانس کې د ولسمشر ملګرتیا د ملي امنیت سلاکار کوي. ښاغلی اتمر د دې خبرو پاړه وویل
وخت دی رسیدلې دی چې دنیا د افغانستان په حمایت کې نوی پروګرامونه چې موږ جوړ کړي دي هغه د نظر لاندې ونیسي او په دې حق د افغانستان سره همکاري وکړي.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ همدارس دا ووري چې اسلام آباد له کابل د لسکونو کسانو د ورسپارلو غوښتنه کوي او کابل هم د یو شمېر کسانو د ځپلو هیله له اسلام آباد کړې. د امریکا دفاع وزیر د ناټو غړو هیوادو ته ډاډ ورکړ چې د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره به د ناټو ترڅنګ وي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې مو د غاښونو ناروغۍ ته او بخښي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مو د غاښونو ناروغۍ ته ځانګړی شوی.
کوواک پوښتي بیا داسې کېدلی شي چې بیا د ده لاندې بیا در پیدا شي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وی دوی به د پاکستان له لوري د مشکوکو کسانو د ورسپارل شوي لسپاړه غور او پلټنه وکړي. خو له پاکستان هم غواړي چې د دوی لخوا د ورسپارل شویو ګڼو لیستونو او هغو مشهورو کسانو پر ضد اقدامات وکړي چې په پاکستان کې خوندي ځالي لري او افغانستان کې بریدونه پلانوي. پاکستان په سند کې د پنځشنبې د ورځې له چاودنې وروسته چې په کې تر اتیا ډېر کسان ووژل شول افغانستان ته د شپږ اویا کسانو لیست وسپاره چې ورتسلیم یې کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل له خپل پاکستاني سیال سرتاج چې د پاکستان د صدراعظم د جګپوړي سلاکار د بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم له جګپوړي سلاکار سرتاج عزیز سره پر دې موضوع د جمعې په ورځ مفصلې خبرې کړې دي. اجمل انتراپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي افغانستان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خاورې څخه په ګوندوی هیوادونو کې د بریدونو لپاره کار واخلي. ښاغلی اتمر دا خبره له ازادۍ رډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وکړه. تر دې مخکې د پاکستان پوځي او ملکی چارواکو د سند ایالت په لال شاباز کلندر زیارت کې تر خونړي برید وروسته ادعا کړې وه چې دښمن قوتونه د داسې بریدونو لپاره د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. پاکستان د سند ایالت له برید وروسته افغانستان ته د شپږ اویا مشکوکو ترهګرو یو لیست سپارلی چې د پاکستاني چارواکو په وینا په افغانستان کې پټ دي او له هغه ځایه پاکستان کې بریدونه کوي. ښاغلی اتمر وویل د جمعې په ورځ یې د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره په دې موضوع خبرې کړي. ښاغلی اتمر د پاکستان لخوا دوی ته د سپارل شوي لیست په اړه وویل ښاغلی اتمر وایي دا سمه ده چې دوی موږ ته د شپږ اویا کسانو یو لیست راکړ او موږ ژمنه وکړه چې دا کسان لټوو په اړه یې معلومات کوو خو په عین زمان کې ما له ښاغلي سرتاجزیز څخه وغوښتل چې پر هغه لیستونو هم غور وکړي چې موږ پزلونو ورکړي د هغو مشهورو تراګرو په اړه چې زموږ د خلکو د عامه وژنې مسؤول دي هم موږ تمه لرو چې پاکستان اقدام د حنیف اتمر په وینا دا خلک د پاکستان په ښارونو او امن سیمو کې د حکومت تر کنټرول لاندې آزادانه فعالیت کوي او له هغه ځایه په افغانستان کې ترهګر بریدونه تنظیموي ښاغلی اتمر وویل افغان دولت د پاکستان په یو زیارت کې چې افغانان هم ورته درناوی لري دا ډول برید خواشینی کړي او غندي خو د نوموړي په وینا پاکستانی دوستان باید درک کړي او د افغانانو له زړه هم راشي ښاغلی اتمر زیاته کړه
در یک هفته گذشته چهار حمله در پاکستان حملات
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي تیرونی په پاکستان کې څلور تروریستي بریدونه شوي په داسې حال کې چې په تیرو څوارلس میاشتو کې په افغانستان کې په دا ډول بریدونو کې زموږ تر دېرش سرو زیات هیوادوال یا وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دا بریدونه هغه ترهګرو کړي چې له بده مرغه اوس هم له افغانستان څخه بهر خوندي پټن ځایونه او ملاتړ لري ما ښاغلي سرتاج عزیز ته وویل چې څو ځل ما له تاسو سره خبرې کړي او څو ځل مې درته د ترهګرو د دې پټن ځایونو په اړه ویلي او څو ځل موږ داسې لیستونه تاسو ته درکړي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي له ښاغلي سرتاج عزیز وغوښتل چې افغانستان او پاکستان باید د ترهګرۍ او د ترهګرو د پټن ځایونو په اړه پر یو میکانیزم موافقې ته ورسیږي او د دې پدیدې پر ضد صادقانه عمل وکړي له ارګ څخه په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې هم پر همداسې یو میکانیزم موافقې ته د رسیدو ټینګار شوی ویل شوي چې د پاکستان افغانستان چین او امریکا د څلور اړخیزو غونډو په نتیجه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره یو هر اړخیز سند چمتو شوی و چې اوس تر بل هر وخت زیاته اړتیا ده چې پاکستان د دې سند مواد عملي کړي پاکستان پر لپسې د اردی چې ګوندې په خپل خاورې د هغه وسلوال لپاره پټن ځایونو ته اجازه ورکړي چې افغانستان کې بریدونه کوي قوله اسادې رادیو سره په خبرو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وویل پر پاکستان نړیوال فشار په زیاتې دودې او په دې هیواد کې د ترهګرو د پټن ځایونو د موجودیت څخه انکار نور هیڅ چاته د منلو وړ نه دی ښاغلی اتمر وویل له سرتاج عزیز سره په خبرو کې دې نتیجې ته ورسېد چې دواړه به د خپلو مشرانو سره تر مشورې وروسته د ترهګرۍ او د ترهګرو د پټن ځایونو په اړه د مبارزې په برخه کې پر یو شریک میکانیزم د توافق لپاره کار کوي
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستان د صدر اعظم په بهرنیو اړیکو کې له جګپوړي سلاکار سرتاج عزیز سره خبرې کړې دي او دواړو هیوادونو پر هغه موضوعاتو خبرې کړې دي چې پرون پاکستان یو لست افغانستان ته وسپاره او په هغه کې شپږاویا کسان د افغانستان له حکومت وغوښتل او د پاکستان په وینا د هغه کسان دي چې په افغانستان کې دېره دي خو د افغانستان ځواب ورته دا و چې د افغانستان د هغه ترورستانو مشان چې په افغانستان کې ترورستي فعالیتونه کوي په پاکستان کې وسی او هغه باید پاکستان وځپي د کابل نن ورځ ورسپانو هم د پاکستان د لست مسله راخیستې ده دغه چاپی خبرونه ته نسیم شفق کتنه کوي
د کابل چاپ نننې او رسپانو خپل ډیر مطالب او تبصری په پاکستان کې ورستۍ حمله او په دې اړه بیلابیلو نظرونو ته ځانګړي کړي دي سرنوشت ورسپانې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړي چې په پاکستان کې د ورستۍ بریدونو مسؤل څوک دی د سرمقاله لیکوال ویلي چې ښایي په پاکستان کې د دې بریدونو تر شا خپله د دې هیواد د پوځ او استخباراتو لاس وي تر څو ځان له نړیوالو فشارونو څخه خلاص کړي د سرمقاله په اخره برخه کې راغلي کچیرې د دې بریدونو تر شا د پاکستان لاس نوي نو لازم ده چې دا هیواد د ترهګرۍ پر ضد رښتینې مبارزه وکړي او دا کار د سرمقاله لیکونکي په خبره افغانستان او پاکستان خوندي کولای شي سرخط ورسپانې هم خپل سرمقاله هم دې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې پاکستان وکړل او ویرې بل په سرمقاله کې راغلي چې په پنځو وروستیو ورځو کې په پاکستان کې و انتحاري حمله وشوه او درانه تلفات یې رامنځته کړل سرمقاله لیکونکی وایي چې د دې حملو نه وروسته پاکستان د تورخم او چمن دروازې وتړلې او د افغانانو تګ راتګ یې بند کړ خو سرمقاله لیکونکی وایي پاکستان هغه څه چې کړلی ویریبل او له تروریزم څخه د دې هیواد د ملاتړ سیاست به پاکستان نور هم د نړیوالو لپاره وغورځوي چراغ ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې په سند کې له وروستۍ خونړۍ حمله وروسته پاکستان ویلي چې افغانستان باید شپږ اویا پټ شوي ترورستان هغه هیواد ته وسپاري په مطلب کې ویل شوی چې د سندی ایالت د وروستۍ حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی، خو د پاکستان پوځ په غیر معمول ډول افغان ډیپلوماتان وربللي او سربیره پر دې د چمن او تورخم دروازې هم تړلې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې د څېړونکو په حواله لیکلي چې د پاکستان وروستۍ حملې د دې هیواد خپلو سازمانونو کړي دي. په مطلب کې راغلي چې دا حمله پاکستاني او سازمانونو وروسته له هغې کړي چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا دې نتیجې ته ورسېده چې پاکستان د سیمې په ترهګریزو فعالیتونو کې په مستقیم ډول لاس لري. او ملي ارمان ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د پاکستان د عوامي نېشنل پارټۍ د مشر له قوله لیکلي چې د پاکستان لخوا له افغانستان سره د لارو تړل د پاکستان د پالیسۍ کمزوري ښیي. په مطلب کې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل لخوا په پاکستان کې وروستۍ حمله تکتیکی بلل شوې دي.
تمه ده چې نن د جرمني په مونشن ښار کې د نړیوالی امنیتي غونډې ترڅنګ د افغانستان ولسمشر د امریکا له مرستیال ولسمشر سره خبرې وکړي. همداراز به اشرف غني د نړۍ له یو شمېر نورو مشرانو سره وګوري. په دې اړه او د افغانستان پاکستان د اړیکو په ارتباط د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ځانګړې مرکه لوی خبرتیا وروسته اوریدلی شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
پاکستان په سندی ایالت کې له درنې چاودنې وروسته ادعا وکړه چې وسلوال د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي، خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي دوی هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د ګاونډیو پر ضد د افغانستان خاوره وکاروي او په پاکستان کې هغه کسان ښکاره فعالیتونه لري چې د افغانانو د عامه وژنې مسؤول دي. ښاغلی اتمر ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکې کې وویل چې د پاکستان د په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم له جګپوري سلاکار سرتاج عزیز سره په ټلیفون خبرې کړې دي او له هغې غوښتي چې له افغانستان سره پر یو داسې شریک میکانیزم موافقه وکړي چې له مخې په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې دواړه لوري صادقانه همکاره شي. په عین حال کې ټاکل شوی ده چې نن افغان ولسمشر د مونشن د امنیتي کنفرانس ترڅنګ د امریکا له نوي مرستیال ولسمشر مایک پنس سره خبرې وکړي. اجمل اند پر دې دواړو مسلو د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې افغان ولسمشر به د امریکا له مرستیال ولسمشر سره پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي.
ولسمشر به نه یوازې د امریکې د جمهور رئیس د معاونو سره ملاقات ولري، بلکې د نورو جمهور رئیسانو سره او دولتو د مشرانو سره مجلسونه لري. څه د پاسه لس همداسې هېوادونه دي چې موږ ورسره ګورو. مسله دا ده چې د افغانستان او د نړۍ ګډه مبارزه د تروریزم پر ضد مو یو ور بیا د خبرو او بحث باندې نیولې ده. د دوی سره غواړو په دې هکله خبرې وکړو چې دا خطر په سیمه کې مخ په زیاتېدو دی. افغانستان په ټول قوت او په ټول ایمانداری د دې خطر سره مقابله کوي. وخت دې رسېدلی دی چې دنیا هم د افغانستان په حمایت کې نوي پروګرامونه چې موږ جوړ کړي دي هغه د نظر لاندې ونیسي او په دې حقه د افغانستان سره همکاري وکړي.
د امریکا د مرستیال ولسمشر سره وروسته لاغې چې په امریکا کې د ډونالډ ترامپ پر مشرۍ اداره رامنځته کیږي، دا د افغان حکومت لومړی په لوړه کچه لیدنه ده. له دې لیدنې نه څه توقعات لري او څومره د افغانستان لپاره هم بلی؟
البته دا لیدنه به ډېره مهمه وي. څنګه چې تاسو وفرمایله دا لومړۍ لیدنه ده پاتې دي چې دا نوې اداره جوړه شوې ده. یو به د افغانستان او د امریکې ترمنځ د همکارۍ دوستۍ مخصوصا د توریزم په هکله د ګډې مبارزې په هکله به پوره خبرې وشي او دغه همکاري باید تقویه شي. او زموږ هیله دا ده چې د امریکې نوې اداره به د افغانستان دغه څلور کلن پلان سره حمایت وکړي چې د افغانستان د دفاعي او امنیتي قوتو د ټینګښت لپاره او د ودې لپاره موږ جوړ کړی دی. او په زمین کې به توقع دی چې تر هغه وخته پورې چې د افغانستان قوتونه په خپلو پښو باندې درېږي، د امریکې او د ناتو قوتونه زموږ تر څنګ مخصوصا د افغانستان د قوتو د جوړولو لپاره او د ودې لپاره او د افغانستان د هوایي ځواک د جوړولو لپاره زموږ سره کره همکاری ولري.
دا راته وایي چې د پاکستان د درنې چاودنې نه وروسته چې د لال شهباز قلندر په زیارت کې په سند کې وشوه، پاکستانی پوځي او ملکی چارواکو تورونه راپورته کړي دي چې وایي ګواګي دشمن قوتونه د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاروي. تاسو عکس العمل په دې اړه باندې څه دی؟ د پاکستانی چارواکو د دې انتقادونو په اړه څومره ډاډ ورکولی شئ چې د تاسو خاوره د پاکستان پر ضد نه کاریږي؟
ما د جناب سرتاج عزیز صاحب سره خبرې په دې حق له درلودلې. هغه ته مې وویل چې اول خو موږ دا حمله چې هر چا کړې ده په کلکه غندو، دا وحشیانه حمله وه، د مسلمانانو پر ضد وه او قطعا د منلو وړ وه، او موږ پوره همدردي د دوی سره لرو. او زه ته مې دا وویله چې ته باید زموږ په حال باندې هم پوه شې، ځکه ما ویله په دا تېر کال کې څه د پاسه 30,000 مظلوم افغانان یا شهیدان شوي دي او یا زخمیان شوي دي، او همدغه تروریستي کړیو مسئولیت دوی په غاړه دی، دوی دا کار کړی دی. نو ته پوهېږې چې دا یو ملک چې دغسې درد په خپله ولري، نو هغه یقینا ستاسو سره همدردي لري په دې کې. اما په دې باندې مې ټینګار وکړ چې د دې مسئولیت داعش په غاړه اخیستی دی، او ما له ته په خپله شاهد چې په تېرو څو میاشتو کې داعش څه جنایات نه دي چې په افغانستان کې کړي دي، په کابل کې، په ننګرهار کې، زموږ پر پوهنتون حمله وکړه، زموږ پر ستري محکمې باندې، زموږ پر جومات باندې، زموږ پر مسکینو خلکو باندې چې په دې مازان کې مظاهره کوله پر هغوی حمله وکړه. نو دا ټوله کیسه مې ورته وکړله چې ته خو شاهد یې، نو او ته ماله په دې هم ښه پوهېږې چې په ننګرهار کې همدا اوس د داعش پر ضد باندې موږ څومره وسیع عملیات پیل کړي دي، او په دې ماله پوهېږې چې دا شته کوم ځای راځي، ستاسو د خواښه ماله را روان دی دې خواته. زه په دې باندې پوهېږم چې اوس تاسې هم دا احساس کوي چې دا یو مشترک دښمن دی، نو بدان زموږ خوښتنه دا ده چې د مشترک دښمن پر ضد باندې په ګډه سره، په قاطعیت سره او په صداقت سره مبارزه وکړو. زه ته ما اطمینان ورکړي چې افغانستان د دې مبارزې لپاره آماده دی. زموږ ولسمشر هدایت کړی دی چې د ټولو مقاماتو سره تماسونه د سې ډول تنظیم شي چې یو ګډه همکاري، یو ګډه مبارزه د دواړو هیوادو د نورو مشترکو دوستانو په مرسته تنظیم شي. نو په دې باندې زما دغه مسخه وسوه چې بیرته سره خبرې وکړو، د خپلو مشرانو سره دا مسله د مشورې لاندې ونیسو، او بیرته یو بل سره په تماس کې شو چې څنګه دا ګډه مبارزه مخ ته یوسو.
فکر نه کوي چې په دې وروستیو کې د ایران او روسیې په اړه هغه اوازې چې وایي له طالبانو سره همکاري کوي، همدارنګه پاکستان هم انتقادونه لري په افغانستان باندې، د تاسو هغه هڅې چې په سیمه کې مو د ترهګرۍ پر ضد د یوې جمع لپاره کولې له ننګونو او ستونزو سره مخ کړي؟
څو ورځې مخکې چې په مسکو کې مجلس وي، دواړو هیوادو، هم روسیې او هم ایران، پوره کوشش وکړي چې افغانستان خوا ته اطمینان ورکړي چې خو دوی تماس لري د طالبانو سره، اما دوی په هیڅ وجه د طالبانو حمایت نه کوي، بلکې دوی یوازینی مشروع نظام په افغانستان کې د افغانستان دولت ګڼي، او د دوی همکاري به د افغانستان د دولت سره د صلحې په راوستلو کې او د تروریزم سره د مبارزې په حقه دوام وکړي. بیا موږ ودوی ته وویل چې ښه، که مو تماس شته د دوی سره، دا تماس د صلحې دپاره استعمال کړي، نه د جنګ دپاره. نو موږ امید لرو چې ستاسو اقدامات وګورو او ژر یې وګورو. نو په همدې وعده سره دا مجلس ختم شوی، او موږ د دې توقع لرو چې اوس په عملي بڼه کې د دوی اقدامات را څرګند شي د افغانستان د صلحې دپاره. اما راځو د ترهګرۍ په هکله مجموعا دا خبره موږ و دوی ټولو ته واضح کړې ده چې همدا اوس په افغانستان کې چې موږ د تروریزم سره په جګړه کې په د دوی د ټولو په نیابت یو، ځکه د دوی ټولو دښمنان غواړي چې افغانستان ته راشي او د افغانستان د خاورې سره د دوی په ضد باندې کار واخلي، او موږ په ډېر قوت خپله خاوره ساتو، او په دې موږ غږ کړی دی چې ستونزه زموږ په خاوره کې نه ده، ستونزه هغه ځای کې ده چې تروریزم هلته ځالګۍ لري او هغه پټن فایل لري او هغه به سره نو بنا بدګډه همکاري وکړو چې هلته ختم کړو. دا خبره مطرح شوې ده په دې کې طبعا ټول په عین اجماع نه دي، اما دغه اجماع قوت اخلي چې که چیرې په ګډه سره د تروریزم مخه ونیسو ټوله منطقه به په دې اور کې وسوځي، یوازې تاوان به افغانستان ته نه وي. فلهذا موږ امید کوو چې دا سلیم عقل د هیوادو په سیاست جوړوونکو حلقو کې پیدا شي چې اوس د ګډې مبارزې او حدسې وخت را رسېدلی دی او دوی باید د تروریزم په حق به د افغانستان ملاتړ وکړي.
د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر څرګندونې مو اورېدي. ښاغلی اتمر پرون په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم له جګپوی سره سلاکار سرتاج عزیز سره په ټلیفون خبرې کړې وې او د هغه په رڼا کې ازادي راډیو ته معلومات ورکړل او ویې ویل چې د پاکستان په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له جګپوی سلاکار سره موافقه کړې ده چې د دواړو هیوادونو د مشرانو په کچه به په دې اړه باندې سلا مشوره کوي چې څرنګه د ترسانو مخه په سیمه کې نیول کېدای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بلخ ولایت په کلدار ولسوالۍ کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې د آمو سیند د اوبو زیاتوالي له امله بیکوره شوې دي. دوی شکایت لري چې هر کال د آمو سیند د اوبو د زیاتوالي له کبله د دوی لسکونه جریبه مځکه تخریب کیږي او له امله یې د هغوی د استوګنی کورونو ته هم صدمه رسیږي. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ ولایت څخه راپور لري.
د بلخ ولایت د کلدار ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د آمو سیند تخریباتو له امله د دوی د استوګنی ځایونه ړنګ شوي او اوس مهال سرپناه نه لري. د کلدار ولسوالۍ یو اوسیدونکو ملا نظر ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې هر کال د آمو سیند د طغیان له امله د دوی پالسکونه جریبه ځمکه تخریب کیږي او هلاوه د زراعتي ځمکو د خلکو د استوګنی ځایونه ته هم صدمه رسیږي او که یاد ستونزې ته حکومت پام ونه کړي ډېر ژر به وي چې د کلدار ولسوالۍ د بلخ د جغرافیه څخه پاک شي. هغه وویل عبدالرحیم د کلدار ولسوالۍ بل اوسیدونکی دی چې د ورته ستونزو سره مخ دی. دا کس وایي چې د زراعتي ځمکو د له منځه تللو او د استوګنې ځایونو ویجاړېدل سبب شوي تر څو خلک له یادې ولسوالۍ څخه مهاجر شي. د کلدار ولسوالۍ اوسیدونکو په خبره چې که دولت د آمو سیند د سواحلو تحکیمات کار ترسره نه کړي دوی به د سیند د اوبو د طغیان له امله له ډېرو سختو شرایطو سره مخ شي. ښاغلی عبدالرحیم یې په اړه وویل د آمو سیند ډېر ویجاړي رامنځته کړی او اوس هم یو شمېر خلک په ستونزو کې دي. په حمل او سور میاشت کې د اوبو طغیان ډېریږي او که دولت یادې مسلې ته پام ونه کړي موږ به له نورو ستونزو سره هم مخ شو. په همدې حال کې په بلخ ولایت کې دولتي چارواکي وایي چې د آمو سیند تحکیمات لویې پانګې ته اړتیا لري او دوی دومره بودجه په اختیار کې نه لري تر څو د آمو سیند سواحل تحکیم کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
بشیر هلمن لکابل لیکي بیګا په کابل کې ټوله شپه باران ورېده او سم باران ورېشي. مریم سادات له میدان وردک نه پراسولې سمس کې لیکي پاکستان ته باید دا پنځه شې د بیګنا خلکو وژل څومره درد لري چې نور د افغانانو وینه توی نه کړي او تر هغه ته پناه ځای ورنه کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي ولسمشر باید د منشن په غونډه کې نړیوالو ته دا څرګند کړي چې پاکستان د تروریزم ملاتړ کوي. عبید الله سروري د لغمان له علیشنګ نه لیکي پاکستان د تروریستانو ملاتړ کوي او اوس ورته همدا تروریستان بلا شوي دي. قاری رحمت الله روحاني لیکي د هلمند ترهګر په پاکستان کې روسل کیږي. حقپال له کندهار لیکي ازادي راډیو یک طرفه خبرونه اوروي خبروي. د نور معلومات نه دی ورکړی چې د دې مطلب څه دی. له یک طرفه نه بشیر هله من له کابل لیکي د داعش د ځپلو لپاره باید بیل قوه جوړ شي. میرامشاه له ګیلان لیکي پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي. عبدالرحمن له روزګان پر استول سمس کې لیکلي دي د افغانستان جمهور رئیس چې د امریکا لمرسیال جمهور رئیس سره نن په جرمني کې خبري کوي. دا خبرې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. عبدالله له کابل پر استول سمس کې لیکلي دي هیله ده چې طالبان هم د اسلامي حزب په څیر د افغانستان له حکومت سره روغه وکړي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی او ګڼو نورو اوریدونکو د کرکټ پوښتنه کړې ده، ټاکل شوې ده چې سبا ته د زیمبابوې په مرکز هراري کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې سره یوه ورځنۍ لوبه وکړي. البته دا د هغه جدول له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړی دی. لس بجه او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له حدیث پردیس څخه اور.
ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د نړیوال امنیتي کانفرنس ترڅنګ د جرمني په مونشن ښار کې د امریکا له ملاستیال ولسمشر مایک پینس سره خبرې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې پر افغان سرتیرو د وسلوالو د برید په اړه څېړنې کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یوناما هغه چاودنه غندلې چې د پنځشنبه په ورځ په پکتیکا کې وشوه. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي په دې هیواد کې له یو لړ تروریستي بریدونو وروسته یې په لسګونو ترهګر وژلي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت ډلې مشران د سوریې له رقه خارا په تیښته دي. د اوکراین ولسمشر وړاندیز کړی چې پر روسیې دی د امریکا او اروپایي ټولنې بندیزونه وساتل شي. د جرمني څخه خبرېدونکي دی ویلت رسپانی ویلي په ترکیه کې یو خبریال نیول شوی دی. او د ترکیې د شانلی اورفه والی وایي د غلطه په یو چاودنه کې یو درې کلن ماشوم وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان شوي دي.
دا ساجی رډو پرونه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د غاښونو د ناروغي په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي. او په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس سرګندونې د ناټو د تړون په اړه اورېدلی شي. خو اوس د فرا یو راپور لرو. د فرا ولایت اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت عدلي ارګانونه د دوی کارونه پر وخت سم نه اجرا کوي. دوی وایي چې دولت باید په دې برخه کې پاملرنه وکړي ځکه دې کار دوی ته مشکلات پیدا کړی دي. په همدې حال کې اړوند چارواکي دا ادعا نه مني او وایي چې دوی سش کال خپل کارونه ډېر ښه مخته وړي دي. له فراده سجرړو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فرا ولایت اوسیدونکي د عدلي او قضایي بنسټونو څخه سر ټکوي او وایي چې دوی دوسیې په معین وخت نه اجرا کیږي. د دوی په خبره هر دوسیه چې محکمې ته ځي نو په معین وخت کار نه خلاصېږي چې دې کار دوی ته ډېرې ستونزې زیږولې دي.
زما نوم شراف الدین دی. دغه اکثره مراجعین چې راځي چې شهیدان د کورنۍ غړي شهیدان شوي دي، محکمې ته چې مراجعه کوي د نن دو سبا په دغه بانه باندې یوه هفته زنډي کارونه په سمه وجه نه اجرا کوي. یا حقوقي مشکل لري د سرای او د مځکې په دې ارتباط باندې دوی د نن دوه سبا ته د سبا اته هفتې اته 15 ورځې شل ورځې دوام کوي.
مشکلات هاست که میره به قضا عدالت مونته توپ فوتبال واري به او فورت فر میکنه.
په همدې حال کې د فرا ولایت د محکمې ریاست چارواکي بیا د دې خبرې د ردېدو تر څنګ وایي چې دوی سش کال تر اوسه وه قضایي دوسیې پورې زیاتې حل کړي چې دا د فرا په تاریخ کې یو لوړه اندازه ده. د فرا ولایت د ښاري محکمې مشر سید عبدالقیم کمال علی وایي چې دغه دوسیې د فرا په څلورو محکمو کې الفصل شوي چې د پخوا په تناسب کچه لوړه ده. دغه په خبر هر څوک په عدلي او قضایي ارګانونو کې کمزورتي او یا هم فساد ویني د دوی سره دې شریک کړي تر څو ورته د حل لاره پیدا کړي.
محکمه امروزی شما محکمه دیروز نیست، مجموعه فیصله
ستاسو د نن محکمه د تیر ورځې محکمه نه ده، بلکې په ټولیز ډول څلور محکمو دلته 115 د دوسیې په یو کال کې الفصل کړي دي. کله تاسو هر څوک محکمه کې فساد او هم بل ستونزه ویني حتما دې موږ ته خبر راکړي او په دې یقین وکړي چې قاضیان خپل خدای ته باید خپل د زره زره اعمالو حساب ورکړي. د یادونې وړ ده چې ځینې کسان خپل دوسیې سرایي محاکمو ته هم وړي. د افغان دولت په لومړیتوبونو کې هم په عدلي ارګانونو کې د فساد له منځه وړل دي. وبلیدل شي چې په دې برخه کې څومره دولت کولی شي د خلکو رضایت او قناعت ترلاسه کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خپور کړو، د امریکا د دفاع وزیر څرګندونې لرو. جیمز ماتیس اروپایي ټولنې ته ډاډ ورکړ چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو بشپړ ملاتړ کوي. ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال څو ځله پر ناټو انتقادونه کړي وو چې له دې سره د ناټو نورو غړو هیوادونو ته اندېښنې پیدا شوې دي. د جرمني د مونشن په امنیتي کانفرنس کې د خبرو پر مهال جیمز ماتیس په عین حال کې د امریکا د نوې ادارې پر هغې غوښتنې هم ټینګار وکړ چې غواړي د ناټو غړي هیوادونه باید د دفاعي لګښت بار ته په شریکه اوږه ورکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور له اجمل ان څخه.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د جمعې په ورځ د مونشن په امنیتي کانفرنس کې خبرې کولې، چیرې چې اروپایي مشران د شمالي اتلانتیک تړون په وړاندې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د تعهد په اړه روانې خبرې له نږدې څاري. جیمز ماتیس وویل د 2014 کال وروسته چې روسیې کریمیا لاندې کړه او د اوکراین په ختیځ کې کړکیچ راپورته کړ او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د سوریه او عراق پراخې سیمې ونیولې، د ناټو غړي هیوادونه نور له واقعیت څخه انکار نشي کولی. نوموړي زیاته کړه د اتلانتیک دا تړاو د بې ثباتۍ او تاوتریخوالي پر ضد مبارزه کې زموږ د یو پیاوړي دفاعي دیوال په توګه لا هم مهم دی. د امریکا د دفاع وزیر همدارا څرګنده کړه چې متحده ایالات د ناټو پر هر غړي د برید په صورت کې د جمعي دفاع د تعهد د اساس په اړه پوښتنه نه لري او زیاته کړه ټول غړي هیوادونه باید د یو ټیم په توګه کار وکړي. د امریکا د دفاع وزیر وویل جیمز ماتیس وایي د دې لپاره چې د هغه ګواښونو په وړاندې چې زموږ تړون ورسره مخ دی مقابله وکړو، موږ باید نه یوازې ستراتیژیک واقعیتونه بلکې سیاسي واقعیتونه ومنو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له کله رسما د ولسمشر په توګه لوړه کړې نو د ناټو سره یې بشپړ ملاتړ په ډاګه کړی. نوموړی همدارنګه پر دې باور دی چې ناټو اړتیا لري د نن ورځې له ستراتیژیک وضعیت سره ځان برابر کړي څو بااعتماده وړتیا لرونکي او مؤثر واوسي. خو د امریکا د دفاع وزیر وار بیا د ناټو د تړون د غړو هیوادونو لخوا د خپلې برخې دفاعي لګښتونو پر ورکولو ټینګار وکړ. نوموړي وویل دا ډېر عادلانه غوښتنه ده چې ټول هغه هیوادونه چې د نړۍ د دې بهتره پوځي تړون څخه ګټه اخلي خپله مناسبه ونډه دي د خپلو ازادیو د دفاع لپاره د ضروري لګښتونو په برخه کې پرې کړي.
To defend our freedoms.
نوموړي زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه د دې پوځي تړون په سلو کې اویا مالی بودیجه برابروي. د ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې څخه تر یوې میاشتې په کمه موده کې د مونشن 350 امنیتي کانفرنس په اروپا، روسیا او نړۍ کې د حکومتونو لپاره یو چانس دی چې د خپلو هغو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړي چې د واشنگټن د بهرنۍ پالیسۍ په اړه لري، هغه پالیسۍ چې د امریکا متحده ایالات به یې په راتلونکو کلونو کې تعقیب کړي. د جمعې په ورځ تر دې مخکې د مونشن د امنیتي کانفرنس مشر وولف ګانګ اشنګر وویل دا کانفرنس د پراخې بې باورۍ پر مهال جوړیږي، په ځانګړې توګه هغه بې باوري چې د اتلانتیک د دواړو غاړو ترمنځ د راتلونکو اړیکو په اړه موجوده ده. د جرمني ډیپلوماټ پوښتنه راپورته کړه چې آیا د امریکا متحده ایالات اوس هم غواړي چې یو اروپایي ځواک اوسي او کنه. نوموړي زیاته کړه د ولسمشر ټرمپ بیانونه داسې ښکاروي چې لوری مختلف دی. د جرمني د دفاع وزیر اورسلا وندرلند د مونشن کانفرنس ته وویل نړۍ په حیرانوونکي توګه د کړکیچونو او ناورینونو شاهده ده. نوموړي چې تر یو حدې روسیې ته اشاره کوله زیاته کړه ځینې هیوادونه ځواک نندارې ته وړاندې کوي او د خپل نفوذ سیمې په داسې بڼه اړوي چې د نړیوال قانون سرغړاوی دی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی و برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی من فرشتاندا خوش آمدین. شنونده های عزیز در برنامه روی دندان دردی صحبت میکنیم و دکتر صاحب ضمیر قریشی متخصص دندان در این برنامه مهمان ما خواهد بود. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت های شون در این مورد آغاز کنه و به سوالات شما پاسخ بگوید، گوش میدهیم به گزارشی که در این مورد تهیه شده. درد دندان دردی است که داخلی اطراف آن به وجود می آید و معمولا درد از درون یا اطراف بیره و استخوان ناشی می شود. دکتر پزشکان متخصص دندان میگویند یکی از عوامل درد دندان پوسیدگی آن است که باکتری های دهان از قند و نشایسته بجا مانده روی دندان ها تغذیه کرده و از خود اسیدهای را تولید می کنند که به تدریج مینای دندان را از بین برده و موجب درد دندان می شود. به گفته دکتران، شخصی که دچار دندان درد است ممکن است علامت های ماننده درد شدیدی که ممکن لحظه‌ای یا دوامدار باشد، درد دندان اغلب با نوشیدن مایعات سرد یا گرم شدیدتر شود و گاهی اوقات درد با دراز کشیدن شخص بیشتر گردد می باشد. دکتر عبدالمتین سلطانی، متخصص استوماتولوژی دندان، در صحبت با رادیو آزادی در مورد مبتلا شدن افراد بعد دندان دردی چنین گفت:
در مجموع خود دندان دردی عبارت از یک تنبات است که یا مخارشات است که بالای انساج سخت دندان تاثیر میکنه و سبب از بین بردن همین مینای دندانی ها و ما و زبان طبی برش عمل میگیم از این میشه و انساج نرم دندان خود میرسانه و در مجموع باعث مخارشات برای عصب دندان، باعث به وجود آمدن درد دندان میباشد که در مقابل گرمی و سردی دندان از خود حساسیت نشان میده و دردهای وقفاوی و حتی طویل المدت سبب میشه.
به گفته دکتر سلطانی، علاوه بر این مسائل، سگرت کشیدن، اعتیاد به مواد مخدر، استفاده از نوشابه های مختلف، شیرنی خوردن بیش از حد، عدم مراعات حفظ صحه دهان از جمله عوامل مصاب شدن بعد دندان دردی می باشد. دکتر سلطانی میگوید علت برخی از دردهای دندان می تواند حتی دندان نباشد. به گفته وی برخی مشکلات دیگر مانند سردردهای میگرنی، درد عضلاتی، سینوزیت و حتی در موارد نادر مسائل مانند سکته قلبی می تواند باعث به وجود آمدن درد دندان گردد. بر اساس معلومات دکتران متخصص، کم شدن فولیک اسید و کلسیم در زمان حاملگی سبب می شود تا زنان در مقایسه با مردان بیشتر به درد دندان مبتلا شوند. دکتر متین سلطانی همچنان در مورد خراب شدن دندان های شیری کودکان زیر سن 7 سال و وقایع دندان های آنان چنین می گوید:
حتی بیرای نا در زمان ولادت و یک ماهگی و دو ماهگی بعد از تولد باید پاک شود، چون وقتی که اطفال دندان شیریشان در جاف دهنشان رویش میکنه و این مواد قندی را و شیر مادر تغذیه میکنه، این در خود مواد قندی داره. بعد از هر شیر خوردن با یک تکه‌گک بسیار پاک نرم و ململ میگن به زمان آمیانه، باید دندانک ها از یک پاک شد. در صورت که پاک نمیشه، خود رسوبات از همین کاربوهیدرات ها و همین مواد قندی که در شیر مادر و بعد شیرهای دیگره که وقتی کنار میگیرن در روی دندان اینا یک رسوب تولید میشه. وقتی این رسوب سبب از این میشه که به مرور زمان تولید اسید کنه و همین اسید سبب از بین بردن همین مینای دندان شیری میشه که این برابر دندان های دائمی مقاومت زیاد نداره.
با گفته ای دکتران متخصص، پاک نگه داشتن دندان ها، عدم استفاده زیاد از مواد قندی و شیرین، مصرف بیشتر کلسیم، تغذیه درست از جمله موضوعات است که با رعایت آن یک شخص دندان سالم داشته میتواند. خب شنونده های عزیز، رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشرات دارد. موضوع مورد بحث در برنامه موضوع دندان دردی البته یک مسئله بسیار مهم و حیاتی می باشد. در مورد حفظ صحه دندان ها، وقایه و همچنان راههای جلوگیری از خراب شدن دندان ها صحبت خواهد کردند و شما هم در این مورد سوال دارین میتونین همین لحظه صحبت کنین. البته قسمی که در گزارش هم شنیدیم، بر علاوه بزرگسالا، طفلای خرد هم به مشکلات دندان دردی یا بیماری دندان مبتلا میشن که راههای پیشگیری و جلوگیریشون قسمی که دکتر صاحب در گزارش گفتن، مادرها، البته والدین، طفل تا 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه هم اگر میباشه، زمانی که ایره شیر میتن، بعد از اینکه شیر دادن با یک دستمال یا همی دستمالتر یا یک تکه پاک بیرگکایشان پاک بسازن تا اینکه دندانکایشان خراب نشه. و از زمانی که بعض اطفال با چنین مشکل، البته از سن 2.5 سالگی یا 2 سالگی به بعد، دندانشان سیامشه، باز هم به گفته دکترای متخصص در این مورد، اینا میگن که دندان طفل باید کشیده نشه، یعنی به امید از اینکه دندان دیگه مبرایم این دندان باید کشیده نشه، به خاطر که دندانی که مبرایه او مشکل است که شکلش تغییر کنه و یا اینکه به شکل درست قسمه که چی است نبرایه. حالا یک دوست دیگه ایم، البته قاری صاحب احدی، شنونده همیشگی ما روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
قاری صاحب
تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین؟
نه، زما پختنه د تاسو په تفصیل نه لري، زما پختنه د کوغاغ پوخ کړی او بیا داسې کېدلای شي چې بیا د دوه لاندې بیا درد پیدا شي، او بیا هغه پوخ د نه ډاکټر دا پوخ په کال کې باید یو دا فریک ور بدل شي، او داسې نو دا خپل تجارت ته لار جوړول دي، او که رښتیا
رسیدلای
شید. تشکر، سوال شما را گرفتیم، البته یادداشت هم کردیم. دکتر صاحب که تشریف آوردن انشالله ازشان میپرسیم، شما منتظر باشین، از طریق رادیو بشنوین، سلامت باشین. خب شنونده های عزیز، قسمی که قبلا هم یادآوری کردم، گفتم که خانم ها در مقایسه با مردا بیشتر به درد دندان مبتلا میشن و دلیلش هم همین است که در زمان حاملگی به کمبود فولیک اسید و کلسیم مبتلا میشن و این با زمانی که اینا ولادت هم میکنن و زمان شیردهی شون هم کلسیم وجودشون کمتر شده میره، به همین دلیل خانم ها بیشتر آسیب پذیر هستن در مقایسه با مردا به مشکلات دندان دردی. حالا یک دوست دیگه ما روی خط هستن، میشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام، محمد
صادق هستم، سلام به هلمند. بسیار زیاد خوش آمدین از ولایت هلمند. موضوع مورد بحث ما در مورد مشکلات دندان دردی البته بیماریش است، شما میتونید سوالتان رو بگوین.
دکتر صاحب سخم مو پشتانه داده چی دغه از ما شما دغه ما
بجای دفعه را باید گوشتش استعمال کن. سلامت باشین، سوالتان را گرفتیم دکتر صاحب که تشریف آوردن، البته سوالات یکی پی دیگر میپرسیم تا شما البته منتظر باشین، از طریق رادیو به شما پاسخ میگن. تشکر بسیار زیاد، سلامت باشین. دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. از ولایت خوص، از ولسوالی صبری.
بسیار زیاد خوش آمدین، بگوین موضوع مورد بحث در مورد مشکلات البته بیماری دندان دردی است.
سوال ما اول این که دندان درد میکنه، از کدام تبلت کار میگیریم؟ وقتی که دندان از دندردی وقتی که خلاص میشم از کدام
دکتر صاحب به استودیو تشریف آوردین، خوش آمدین. بسیار زیاد، اگر سوالشان نگرفتین میشه دوباره بپرسین.
خوش باشین، تشکر از شما. تشکر بسیار زیاد، سلام خدا خدمت شنونده های عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. امیدوارم همشون جور صحت سر حال باشند و یک دعا میکنیم با تمام مریضایی که در هر جا ان شاء
الله
حضور دارن، مثلا در شبخانه خانه ها.
بله
خدا ان شاء الله کامل نصیبشون بگردونه.
پیش از اون چند تماس ما داشتیم، البته یکی توخی صاحب بودن از ولایت زابل، البته شنونده همیشگی ما بودن، اینا گفتن که اگر دندان ها درست باشه دندانش مشکل هم نداشته باشه، ریشه از این میگه خود ما قطع کنیم، آیا این کدام مشکل را به بار نمیاره، درد دندان دوباره به بار نمیاره؟
بسیار خوب، سوال خوب کردن. وقتی که دندان سالم باشه لازم نیست دیگه که ریشه از قطع شه، یعنی عصب کشی شه و منظورش بوده تا ای که داینده درد اونا احساس نکنه و درد نداشته باشه. دندان وقت عصب کشی هم میشه، یک وقت درد به وجود میاد، مثلا
تا زمانی که درد نداشته باشه نمیشه.
بله باید تا که درد پیدا نکنه دندانشون عصب کشی نشه، یعنی در صورتی که پیشرفته باشه، یعنی پیچ شده باشه و دندان به اون صورت میشه که ایدنوتراپی شوه یا آرسیتی شوه.
بله سلام علیکم گرامی خورزم، سلام نومی که ترمت میومنه.
سلام خدمت شما هم.
من نکم محمد نیوف خلواکم تیلن دا فرا ولایتیم و اسم دیرات دا سرالی کنیوله دا پا دا غشو پر برابر من نکم. زمان خپل غشونم نمداش که به دردم بس رجی غشونه میکار سونیم سپاو ساتم و بیا منجر چپان پیدا که دی چار دکتر صاحب خانمه دا غیر لده چه دی چار مستوو کو او کل نا کل چه دا غش پا درد دی او اصلی چاره چه دا چپان سرکم پچه سرکم دوا بندی ورکو دا هزار چپانه و که دا دکتر صاحب مخترم مستا دا وای مش بده خوشاله.
خب من میتونم شنونده عزیز بپرسم که چند ساله؟
چرا نه کل تمام شما
نیم جان است و کلانه تا؟
بله گرانه دوستا.
سو کلانی؟
زد مورورا
دیش؟
او دیش
مانه نه نیم جان خپلواک تماس گرفته بودن، گفتن که دندان های خود ما چطور حفاظت بکنیم که درد نکنه، مثلا حفظ سه را چطور مراد بکنیم. خب حفظ سه دهن و دندان ها قسمی است که باید هر وقت بعد از غذا، وقتی که ما غذا را میل میکنیم، باید دندان های خود را شستشوی بکنیم، یعنی توسط برس که دکتر برای ما البته توصیه کرده، نزد دکتر باید بریم، دکتر باید هدایت بده که از کدام نوع برس استفاده بکنیم. برس ها معمولا در بازار سه نوع است، برس های هارد است، سخت است، یعنی میدیم، یعنی متوسطش و سافت نرم است. خب نظر به مو بیره مریض، مثلا دندان مریض که از نزدیک دیده شه و بازو توصیه میشه، بعد از هر وقت غذا خوردن باید دندانش درست برس بزنه. برس زدن هم به طریق های مختلف است. خب طریقی که زیاد معمول است، طریقی که ما روتیشن میگیم، یعنی به شکل تداوری دندان ها بالای هم قرار میگیره و به شکل تداوری برس زده میشه، از طرف راست به چپ و چپ به راست، و سطوح دندان ها برس زده میشه و عقب دندان ها طرف زبان و بالا طرف پلاتینال یا کام به شکل درستش و شکل لرزه‌ای هست که برز زده میشه و اکثر دوستا عادت دارن و شکل ارمانن برس میزنن خود در قط ارم میکنن. دیگه او طریقه ما او را کاملا ممنوع ساختیم و باید از طریقه استفاده نکنه و بعد از غذا همیشه دندانهایشان برس بزنن، خصوصا از طرف شب بسیار ضرور است که وقت خواب میشن دندانهایشان باید برس بکنن. اگر برس نمیکنن همین مواد غذایی که در فواصل بین دندان جابجا میشه همین شب میگذره، حرارت جو دهن بلند میره، باز به مو شکل دیگه، بالاخره مو تخمره که به وجود میآید و مواد نشایسته که به گلوکوز تبدیل شده و بالاخره به مو لاکتیک اسید و پرویک اسید و باز تخریبات مینای دندان به وجود میره و بالاخره دندان تخریب میشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگه ما روی خط هستن، سنی دارن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. بله خرجان شکر فرایی امتا و گران دکتر صاحب سلامونه و نیتی
جوړه میکنم. شکر جان بسیار خوش اومدین به برنامه، بفرمایید.
بله از ما دغه پښتون د دکتر صاحب څخه چې ما غاښونم تقریبا د یو هفته په درسوي دي چې دا راځه و به تاوان ورته رسی کته بلان سړی چای وخره بیا چې یو یې بوج شه دغه به تاوان کې ما دغه پښتون و.
مننه وروره شکر جانه. بعضی خلک دی مثلا ډیر شکایت لري د یخ او ګرم سره ډیر حساسیت لري واخه دا خو د یو حالت دی چې مثلا مینا د غاخ تخریبی کی دویمه طبقه چې دینتین دی هغه ډیر اساس دی نږدې د اساس دی دغه په خاطر یخ او ګرم سره حساسیت لري باید ډاکټر ته لاړ شي، ډاکټر باید هغه تداوی وکړي او بل تر څو چې ډاکټر تزي د بعض موتاشونه بازار که اشتره چه دقیقه استفاده و که مثلا بیکول در پروتک در دیر گتر رسوی.
سلام علیکم. امی موقعتان تغییر بتین صدایتان درست نمی بعد از سوالتان رو بگوین.
بله صدای ما رو میشنوین؟
بله بله صدایتان رو میشنوین.
بله داکتر سیم بولان در رسی پس سپلاین که داکتر سیم ما ولی که زودات میشنوی در اولی بخار که خلین و بزی نکمیم کلکمی کم دی و خونه یخ که خلیله و بزی دسی بس اتم یشتنای
ده سوم یشتنای ده وروره؟
اتم یشتنای ده
من نه
اتم یشتنای اتم یشتنای
یا سه تکلیب لری؟
مال خلیله و بزی دسی هستی من خون لگی خلیل ده بیری لکسی ده وری بخار کهی
بازی آفتونه دید استوماتیت مثلا منگف تی بی سلا ده استوماتیت افتوزه ده آقا دیر عوامل لری مثلا بعض وقت مثلا مور شیده ورکی خپل سیدیا پاک نه پریمینزی مثلا بعض وقت دا کوچنیان چی دی عادت لري خپل ګوته په خلاچ اخلی دول تور هغه دی میکروبونه لري چې دا حالت بیا پیخیږي. دوی ته باید یو نظر ورکوم چې یو ور په ډاکټر ته ولاړ شي چې ډاکټر د نږدې نوی ګوري چې دا کوم فاکتور دی چې د عامل شوی ده او بیا دوایی ورته توصیه کی به ان شاء الله خیکیږي. خو تر څو چې ډاکټر ته زید لکه د افزسه ها باید پام وکړي چې افزسه هم راشي او د مور خپل سیده باید پاکه پریمیزی د هر وخت شیده ورکول په وخت کې.
بسیار زیاد تشکر ډاکټر صاحب. خواهر ما به اسم فاطمه از لوګر ری خط هستن. سلام علیکم فاطمه جان.
سلام علیکم خوراکم خوب هستین؟
تشکر جانم خودت خوب هستی، بفرمایین به برنامه خوش اومدین، بگوین مشکل تانه.
خوش روشی تشکر خوراک خانم. یک دو سال دکتر صاحب داشتم هم به مراجع دکتر روشی دندانای تنه صرف شب چار دقیقه خبر کنن همیسه این یا باید خرابی دندانای و بیرای مخوشد سوال این سوال دوم میگو یک دکتر که صاحب بنا 14 ساله سی یا 13 ساله خواب و همی دندانی پیش روی شفتیزه دیگه ایچ سرس نکرد همیر چه قسم کنیم؟
تشکر خواهر عزیز فاطمه جان. امی دختره که گفتین 14 ساله است چه وقت دندان شفتیده؟
یعنی یک دو سه سال خوش شد.
تشکر سوالتون جواب میگم. خب یک مسئله برزدن گفتن که میگن 4 دقیقه باید دوام کنه. قبلا هم به من برادر ما نعیم جان خپلواک گفتم که افزسه قسم است که باید حداقل 5 دقیقه باید برزده شوه، 4 دقیقه هم نه. و طریقایی که باید گفتم طریقی است که مثلا سطوح دندان ها از قسمت قدام از قسمت خلف و از سطح دندان ها سطح اوکیزل باید برزده شوه. برزدن ما حداقل 5 دقیقه دوام بکنه و نظر به هدایت دکتر فرق نمیکنه، هر قدر زیاد برس بزنن مم تا کوشش بکنن طریقی برزدنشون به طریقی که گفتم روتیشن است به بریشن است و به شکل اپ داون یعنی پایین بالا دندونا بالای هم قرار بگیره به اون شکل پایین بالا برزده شوه راست به چپ و چپ به راست فرق نمیکنه بسیار خوب است و نتیجه مطلوب هم به دست میارین. و خواهر ما که 14 سال است دندونشون 2-3 سال قبل میگن که
افتاده
تا بالا دندونشون خروج نکرده. خب این دندان دائمیش بوده کفیده دیگه دندان خروج نمیکنه بازم نزد دکتر مراجعه بکنه از نزدیک یک ایکس ری گرفته شوه دیده شوه
چی مشکل است.
چی مشکل است.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
تماسشان قطع شد. دکتر صاحب میشه در مورد ابتدا در مورد علت دندان دردی سوالی بود که باید در شروع از شما میپرسید، متاسفانه که دیرتر به استودیو رسیدین. علت درد دندان چی است؟ چرا دندان درد میکنه؟
بسیار خوب، سوال خوب است. اولتر از همه باید بگیم که درد چیز، درد عبارت از احساس ناخوشایند است که از اثر عوامل کیمیایی، فیزیکی و پاتولوژیکی به وجود میاد.
قبل از اینکه به سوال ما پاسخ بدین، یک شنونده ما را میگیریم، باز بعد از روی زیگاب میزنیم. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام، من حکم الافغان از ولایت خوس از ولسوالی صبری با شما گپ میزنم.
بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. اکمل صاحب بفرمایین، بگوین سوالتانه.
سوال ما این است که وقتی که دندان درد میکنه از کدام تبلت کار میگیریم؟ سوال دوم ما این است وقتی که از کدام کریم استفاده میکنم در وقت دندان درد؟
با جواب سوال حکمل صاحب باید بگیم که وقتی دندان میگه درد میکنه از کدام تابلت باید استفاده بکنیم. معمولا دندان دردی قسم است که باید کار فیزیکی صورت بگیره، نزد دکتر برن مراجعه بکنن و دکتر کار فیزیکی بکنه، مثلا همو پاکاری، همو انساج نکروتیک دندان است و بالاخره همو فیلینگ یا پرکاری و دیگه تصمیمایی را که دکتر میگیره. باز میتونن از هر نوع آنالژیک استفاده بکنن، ممتا
مسکنات چی باشه؟
مسکنات باز فرق میکنه در افراد، اشخاص، در اطفال، مثلا در نزد خانم‌ها و نزد بزرگسالا، کسایی که به تکلیف‌های عمومی دچار هستن بسیار با احتیاط مشوره دکتر بگیرن بهتر خواهد بود، به خاطر که یک خانم مثلا اونا پرگننت میباشن، یعنی حامله دار میباشن، براز اون یک تابلت هم مثلا بتن براز او بسیار تاوان میرسونه، به اون خاطر نظر دکتر باید باشه. اگر در خانم نمیباشه مثلا نزد مردم میباشه، میشه اونا یک هایپرتنشن میداشته باشن، تکلیف‌های معده مهم میداشن، تکلیف‌های گرده میداشته باشن، به اون خاطر بر اونا زیان میرسونه اصلی که فایده بکنه، یعنی دردش تسکین بسازه. خب به ضرر دوای تسکین درد همون پاراستامول است که باز وقدر
ضرر
زیادش نیست نزد کسایی که به تکلیفات دچار هستن. و مسئله کریم دندان، اگه واسه کدام کریم دندان استفاده بکنیم؟ کریم های دندان مختلف در بازار است، از هر نوع کریم میتون استفاده بکنیم، واسه کریم های با کیفیت.
با کیفیت افضل سر مراچو. بازم یک شنونده دیگه ما از ولایت بادغیس روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم، جوز بخیر.
تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین؟ بفرمایید اسمتان. برای را جان بسیار زیاد خوش آمدین، بگوین سوالتانه.
سید دکتر صاحب، این در حالی دا وقت غاز اماس ولری تجه تکامل غاز اماس ولری، یعنی مکروب ولری پدر وقت مشکل داری؟
من نه اوروره. برالای وروره.
تشکر، سلامت باشین دکتر صاحب، بفرمایید.
برالای جان، غاغ چی میکروب ولری، مثلا پرسوب ولری، دغه حالت نیستل کیږي غاغ زکه چه دلته بیا او جرحه جوړیږي، بیا په جرحه کې مثلا ډیر باریک باریک رشتې دی د شریان، بیا دا چرکونه چې دی د شریان لاره د وری لاره مثلا نومی دوران تزي، بیا یو تاب ولرزه او ډیر مشکلات بیا پیدا کیږي. باید اول یو تداویسی کنزرواتیو، یعنی داخله تداویسی، مثلا نسخه به وخت انتی بیوتیک ندی، مثلا انالجزیک دی، انتی انفلاماتوری دواگان دی، چه پرسوب کینی، بیا میکروب اوریکسی، بیا غاخ بوسی.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. میشه بسیار کوتاه در رابطه به مسائلی که قبلا مطرح کردم در مورد علت درد دندان اگر
خب درد گفتیم که تعریف شو گفتیم اول که احساس ناخوشایند است که اثر عوامل کیمیایی، فیزیکی، پاتولوژیکی و دیگر عوامل به وجود میآید که بسیار ناخوشایند است نزد مریض. خود دندان دردش قسم است که وقت نسج دندان تخریب میشه و نزدیک به پلپ دندان میشه درد به وجود میآید. مثلا مینای دندان تخریب میشه در قسمت دوم که دنتین است، باز کم حساسیت با آب گرم و سرد، ناراحتی به نزد مریض پیدا میشه و بالاخره باز میرسه به پلپ دندان. کجا پلپ دندان هم یک مغز دندان است که در اوج شریان عصب ورید موجود است. وقتی پلپ مصاب میشه درد بسیار شدید میشه، اکثرا شکایت دارن از طرف شب زیاد میگه درد میکنه.
بله.
وقتی است که مثلا دهن مریض بسته میشه، حرارت دهن بلند میره و بالاخره درد به وجود میاد که علتش فقط تداویش شکل است که باید نزد دکتر مراجعه بکنید دوستا تا اینکه دندانشون تداوی شوه.
داستاغون دی دلبرا او دلبرا لری پسڑ بنن وی پر ہرا لری ہے ہے پسڑ بنن وی پر ہرا لری سوچ داستاغون دی دلبرا او دلبرا لری
پزڑ بنہن بھی پر ہرا لری ہے پزڑ بنہن بھی پر ہرا لری آمین اللہ دی مومنان پا امن اوستاد خونستر گول شرا او شرا لری پزڑ بنہن بھی پر ہرا لری ہے ہے پزڑ بنہن بھی پر ہرا لری شکرا شکرا لری پزڑ بنہن بھی پر ہرا